ورځې وروسته له دې نړۍ سترګې پټې کړې او ویل کېدل چې هغه د سرطان له ناروغۍ مړ شوی دی. خو تېر کال د نیرودا موټر چلوونکي یو عجیب انکشاف وکړ او ویې ویل چې نیرودا ته د هغه وخت د پوځي واکمن پینوشه کسانو زهر ورکړي وو. موټر چلوونکي ویلي چې جنرال پینوشه نه غوښتل چې پیبلو نیرودا له مکسیکو د باندې لاړ سي او د ده په خلاف خبرې وکړي. د ټیلیګراف ورځپاڼې له خبر سره سم د فبروري پر 9 نیټه د شیلي هیواد یو قاضي ماریو کاروزا د هغه د مړینې په اړه د پلټنو امر کړی او ویلي دی چې د طبي معایناتو لپاره دی د پیبلو نیرودا جسد له خاورو راوایستل سي. په ټوټو مرګونه د خپل عادت غلام د یکې ویلار لاروایي د خپل عادت غلام د یکې ویلار لاروایي د خپل رواج په زنجیرونو کې بند کله هم نه وهي ټکر له خطرونو سره نه جامې اغوندي هیڅکله د نویینو رنګو هغه چې چوپ وي ساتي زړه کې تل د زړه خبره چې د بېزار د تجربې او د لټون له خونده هغوی تل څښي په څاڅکې څاڅکې مرګی هغه سړه چې لمبه ده د زړه له رڼا کرکه له تور تمه سره مینه کوي هغه چې مخه د جذبو د روان سایل نیسي او ستا لیمه د دې جذباتو له وړانګو ځلیږي او وبهیږي په همدغو هوسونو کې بس ستا خو به وړې سترګې کم کړي د مسکا رنګونه پر شونډو وغوړېږي بیا دغه غوټۍ د مسکا چې زړه له خپل ریږد او احساس څخه پورته غورځي خو دغه سایل چې مخه نیسي لار یې نیسي هغوی تل څښي په څاڅکې څاڅکې مرګی چې سره اړوي را اړوي نه پاڼې د ژوند هغه چې هیڅکله په خپل کار هوساینه غواړي د باورونو بندیان بې باورۍ ته مخامخ نه ورځي چې خوب د نوې ژوندانه وکړي هغه چې ټول ژوند یې د زړه کله منلی نه دی هغوی تل څښي په څاڅکې څاڅکې مرګی هغه چې نه دی سیلانیان د ژوندون چې تړاو نه لري د علم له روښانو کتابونو سره هغه چې سور هغه چې ترنګ او آهنګ نه پیژني هغه چې نه ایسته په خپلو نظرونو کې ژوند هغوی تل څښي په څاڅکې څاڅکې مرګی هغه چې ولړي سوکه سوکه په خاورو کې برم چې راپرې نږدې تر خپل ځانه د کومک لاسونه او بیا ګیله وکړي د ځان د نیستۍ داسې ویرنه بیا د خپلې بدبختۍ ووایي څنګه باران دی چې درېږي هم نه هغوی تل څښي په څاڅکې څاڅکې مرګی هغه چې وبایلي تر ملا تړلو مخکې همت چې د پښتلو جرأت نه لري هغه چې ورته نه دی معلوم چې دی معلوم هغه ته نه وایي په زړه کې یې ډار هغوی تل څښي په څاڅکې څاڅکې مرګی راسئ چې هڅه وکړو له داسې بیا بیا مړه کېدلو څخه ځان وژغورو خپلو ځانونو ته به ورکړو باور چې ژوند کول ملګرو نه دي تش د سا اخیستل لږ ورته ځیر سئ دا احساس د بېقرار هوس دی د خوشحالۍ د روښان لمر په خوند کې ورک مساتي د خوشحالۍ د روښان لمر په خوند کې ورک مساتي
په پاکستان کې د اسامه بن لادن مندل کېدلو د دغه هیواد نړیوال حیثیت ته تاوان ورساوه. اسامه په ایبټ آباد ښار کې پټ وو. د پاکستان حکومت اوس غواړي چې په دغه ښار کې لوی تفریحي مرکز جوړ کړي څو په دې ډول ایبټ آباد د اسامه د کور په ښار نه بلکې د یو لوی تفریحي مرکز په ښار مشهور شي. نور حال وشما رشیدی راکوي.
پاکستان غواړي چې په خپل هغه ښار چې اسامه بن لادن پکې پټ وو د لوبو یو لوی پارک جوړ کړي. په دغه تفریحي مرکز کې به ژوبڼ او د سکي ګلف او د اوبو د لوبو تاسیسات هم شامل وي. د فرانس پریس اجنس له رپورټ سره سم پاکستاني مقامات نه غواړي چې په ابیټ آباد کې دغه لوی پارک جوړول د اسامه له موضوع سره غوټه کړي، خو عام تصور دا دی چې د پاکستان حکومت غواړي چې د دې لوی پارک او تفریحي مرکز په جوړولو سره په ابیټ آباد کې د اسامه د اوسېدو خبره په خلکو هیره کړي او په ځای د ابیټ آباد د لوی پارک تصور په ذهنونو کې زرغون کاندي. په دې لوی تفریحي مرکز باندې به 3000 میلیونه پاکستاني روپۍ لګیږي چې په ګڼو تفریحي امکاناتو کې یو مارخانه هم شامله ده. دغه لوی تفریحي مرکز به په 1500 اکر ځمکه کې یعنی شاوخوا 2000 جریبه ځمکه کې جوړیږي. د پښتونخوا د سپورتونو او ګرځندوی وزیر سید عقیل شاه فرانس پرسا جنس ته ویلي دي چې دغه پارک د اسامه له مسلې سره تعلق نه لري، بلکې حکومت غواړي چې د ګرځندوی کاروبار ته وده ورکړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه نیټه په ابیتاباد کې ووژل شو. د هوري د جګو دیوالونو په یو لوک سولوی کور کې 15 کاله ژوند وکړ. د پاکستان حکومت اوس کوخه کوي چې په ابیتاباد کې د اسامه د اوسېدو خبره په خلکو هیر کړي او ویل کیږي چې په همدې منځوري په ابیتاباد کې د وخوره لوی تفریحي مرکز د جوړولو بندوبست کړی دی. د پاکستان حکومت د اسامه د خطرې د هیرولو لپاره په ابیتاباد کې د هغه استوګنځای هم ړنګ کړی او لزمي کې سره اور کړی دی. ځینو صاحب نظرانو د اسامه د کور رنګېدل غندلی او ویلي دي چې دا د عبرت یو ځای وو او باید روغ پاتې وای.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په تیرو زمانو کې د خلکو فردي ازادۍ کمې وې، خو په اوسني تمدن کې د خلکو فردي ازادیو ته ډېر درناوی کیږي. په امریکا کې په دې ورځو کې د یوې مذهبي فرقې مشر ته په دې خاطر د 15 کاله بند سزا واورول شو چې یو شمیر نارینه یې مجبور کړی وو چې د سر ویښته وخري. په دې اړه د یو ریپورت ژباړه فریده سیفیل ولی.
وش پیته کلن سومل مولید چې په امریکا کې د امیش په فرقې پورې اړه لري د نفرت کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. هغه خپل پیروانو ته امر کړی و چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د امیش د فرقې د څو تنو د سر ویخته په زور وخري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله هغه کسانو چې د سومل مولید د ستوري عملی کړي حمله یو تر و کلونو بند پورې محکوم شوې دي. د مسلې د امیش د فرقې د پیژندلو لپاره یو لار پرانیستي چې خلک په دې پوه شي چې د دې فرقې خلک څنګه ژوند کوي. د امیش فرقه د سی عقیده لري چې انجیل خزو ته هدایت ورکړي چې خپل ویخته وګده پرېږدي او سړی ورسته لواده څخه ګیره پرېږدي. د امیش پیروان په دې عقیده دي چې د سر او ګیره د ویختو خړیل شرم او ډیر خراب کار دی. امیش یو مسیحی فرقه ده چې د منو نایتای سویس په نامه په 1893 کال کې د وسړي لخوا رامنځته شوې ده. د امیش د فرقې ډیر خلک په امریکا او کاناډا کې ژوند کوي. د امیش د فرقې د پیروانو د عقیدې لمخې دوی ځان له عصري ژوند لري ساتي. د مثال په توګه دوی د موادو د انتقال لپاره له دیقاني لارې لکه له اس څخه کار اخلي، له موټر، برېښنا او ټلیفون څخه له سره ګټه نه اخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ترکیه تر بل هر اسلامی هیواد پرمختللی اقتصاد او پرمختللی ټولنه لري. دغه هیواد غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې د نړۍ په لسو اقتصادي قدرتونو کې حساب شي. خو په دې لاره کې یو پروت خنډ دا دی چې ترکی میندې د ضرورت تر حد لږ اولادونه زیږوي. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
ترکیه د ماشومانو د زوکړې له کمی سره مخ ده او اوس حکومت غواړي چې د ماشومانو زوکړې ته د میندو د هڅولو لپاره امیدوارو میندو ته ځینې امتیازونه ورکړي. په دغو امتیازونو کې د امیدوارو میندو وړیا علاج هم شامل دی. د ترکیې نفوس تر 15 میلیونو ډیر دی. د دغه هیواد صدر اعظم طیب اردوان غواړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې ترکیه د دنیا په لسو هغو هیوادونو کې حساب شي چې تر ټولو پیاوړی اقتصاد لري. لس کاله وروسته به یعنی په 2023 میلادي کال کې به د ترکیې د جمهوریت سلم کال پوره کیږي. ترکیه په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک په مشرۍ د جمهوری او اصلي نظام څښتنه شوه او په تیرو سلو کلونو کې اوس د پړاو ته رسیدلې ده چې د دنیا یو خورا پرمختللی ملک ګڼل کیږي. په تیرو لسو کلونو کې چې په ترکیه کې طیب اردوان د قدرت په ګدۍ ناست دی، د دغه هیواد اقتصادي وده نوره هم چټکه شوې ده. په تیرو لسو کلونو کې په ترکیه کې سړي سر عایدات 3 برابره زیات شوي دي. اوسنۍ ترکیه غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې د دنیا په لسو لویو اقتصادي قدرتونو کې حساب شي. مګر دې هدف ته د رسیدو په لار کې اوس یو د خنډ را پیدا شوی دی چې اکثره ترکۍ کورنۍ د اولاد له زیاتېدو سره دلچسپي نه ښیي او دا تمایل د دې سبب کیږي چې په ترکیه کې په راتلونکو کلونو کې د بوډاګانو نفوس زیات او د ځوانانو نفوس چې د کار اصلي قوت جوړوي کم شي. په ترکیه کې نن سبا میندې په متوسط ډول 2 ماشومان زیږوي او د لا لږو ماشومانو لرلو ته تمایل مخ په زیاتېدو دی. په 2011 کال کې د ترکیې د نفوسو وده 1.15% وه، خو په 2012 کال کې دغه اندازه 1.2 ته راټیټه شوه.
د لارې خنډونه زموږ د دې اونۍ د یو خواږه حکایت نوم دی چې دا اورېدو بلنه درکوو.
په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لار کې یو غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپکړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بورې کې پیازو بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چاته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښې لیده له ځان سره یې وویل، افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ مو د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په بحث کې واورېدل چې روشان پیر خپله بېله عرفاني طریقه چې سیاسي مقصدونه هم پکې وو جوړه کړه، او شاوخوا خلکو او واکمنو ته د بلنې پیغامونه واستول. د بایزید روشان د قدرت او اهمیت زیاتېده په پیر بابا اخوند دروېزه او نورو باندې شوونه لګېده او مخالفتونه یې ورسره وکړل. استاد نجیب منلی به د روشان او دروېزه د ملګرو د اختلافونو او روشاني ادب په باره کې معلومات راکړي.
د پیر روشان مقابل کې یو بل خوځښت چې هغه د یو ډول د بنسټ پالو ملایانو خوځښت دی، هغه ملایان چې د تصوف په آزاده فضا کې دین ته خطر ګوري،
یو بل اصلاح هم ستا قشری ورته وایي،
دغه ملایان د پیروخان د وجود نه د خطر احساس کوي. دا ځکه چې پیروخان په پښتني سیمه کې نفوذ لري او پښتني سیمه د سیاسي لحاظه ډیره خوځنده سیمه ده. دلته په هندستان کې مغولو قدرت د پښتنو نه نیولای دی، نو د پښتنو په منځ کې دا تمایل هم شته چې بیرته خپل قدرت ترلاسه کړي. پښتانه د کابل او د هند په لار پراته دي، نو د دې لارې ساتل هم یو ډیر ستر سیاسي اهمیت لري. مغول په ویره کې وو، او د دغه ویره په نتیجه کې دلته چې کوم خوځښت رامنځته کړي، او دغه خوځښت خپل ځانګړي خصوصیات درلودل، د نورو ټولو خوځښتونو نه بیل وو، نو په طبي ډول باندې په مرکز کې په ډیلی کې د خوځښت مقابل کې یو څه ویره موجوده وه. کابل ته د پیروخان راوستل په خپل د دایوه نمونه ده، او د دې فکری خوځښت مقابل کې اوله مبارزه چې شروع کیږي هغه د فکری لارې د سید علي ترمذی چې موږ ته پیر بابا وایو او په بنیر کې یې زیارت دی، د پیر بابا په مشرۍ او داغه یو شاګرد چې ډیر خلوور سړی وو اخوند دروېزه ننګراره د روخان افکار سره مبارزه پیل کړي، او دا مبارزه اول فکری مبارزه ده.
او بس تاسو فکری مبارزه بولی، آیا وایلی سو چې په فکری لحاظ باندې د دوی بنیادی فرق دا ده چې په روشان یو قسم تعویل کوي د دین، یو ډول باطینی تفسیرونو ته تعبیرونو ته متمایل سره دی، او بلعکس اخوند دروېزه په قشری تعبیر باندې تاکید کوي د دین. د دوی فکری اختلاف په دغه سي تمایل کې نو سولې دی بنیادی تور
بنیادی تور په پامتاره کې دی. اخوند دروېزه د شریعت مدار اسلام پلوی دی چې د ټولنې چارې باید د دین په چوکاټ کې تنظیم شي، او انسان ته د دې حق نه ورکوي چې د دین په مسایلو کې فکر وکړي،
او او بخشي او هغه ظاهري تعبیر ته ترجیح ورکوي.
شریعت ظاهر ګوري، او په مقابل کې د تصوفي افکارو د وده لپاره هغه څه چې زمينه مساعده یې هغه فکری تشویش دی. په دغه ټولنه کې نظامونه ګډوډ شوي دي، د تکیه ځای نه دی پاتې، نو د تکیه ځای باید په داسې یو څه کې ولټول شي چې هغه د زړه سکون پیدا کړي، او دا تبند تصوف په چوکاټ کې اسانه کیږي. نو دغه تضاد شته، او کله چې سید علي ترمذی د پښتنو سیمې ته راځي او دلته په فعالیت شروع کوي، هدف یې هم همدغه دی چې د دغه حرکت مقابل کې یو سد جوړ کړي. دغه سیمه د سیاسي لحاظه حساسه ده، که چیرته دلته یو نوی تحول رامنځته کیږي او دا تحول پښتانه سره منسجم کوي، نو دا کیدلی شي چې د مغولو د حکومت دپاره هم جنجال واوسي، نو د مغولو حکومت یې هم ملاتړ کوي. او د پیروخان حرکت چې په اول کې یوازې مذهبي حرکت دی، ډېر زر په سیاسي حرکت بدلیږي، ځکه چې د پاچا سره په تناقض کې واقع کیږي او جګړې ورسره شروع کیږي. اخوند درویزه د پیروخان پر ضد باندې تبلیغات ډېر زیات کوي. دا تبلیغات اول د مناظرو شکل نیسي، او وروسته حتی په کلو بانډو سره ګرځي او ملایان د ده په ضد باندې منسجم کوي، راپاڅیږي او په ده باندې د کفر ټاپه لګول کیږي. دته پیر تاریخ ویل کیږي او د ده پر ضد باندې کتابونه لیکل کیږي. نو د پیروخان خوځښت په دغه شرایطو کې د پښتو د ژبې لپاره هم ډیر مهم دی، ځکه چې پیروخان د ټولو مهمو تصوفي جریانونو په شان ښځو او نرو ته یو ډول د تعلیم زمینه مساعدول غواړي. زده کړه د خلکو په ژبه کوي، د چې خیرالبیان لیکي د ته الهام کوي چې خیرالبیان ولیکه، خیرالبیان د سورت الرحمن په آهنګ ولیکه، او خیرالبیان لیکي، خیرالبیان په هغو ژبو لیکي چې دی ورسره اشنایي لري او خلک پرې پوهیږي. خیرالبیان په څلورو ژبو لیکل کیږي، په پښتو، په فارسی، په پنجابي او عربي. د خیرالبیان د تدریس دپاره نر او ښځې یو ځای سره هم درس لولي، هم کار کوي، او هم د دې تبلیغ کوي، چې دا هم د اخوند دروازه د پاره د منلو وړ خبره نه ده. او دغه خبره چې نر او ښځې سره په یو ځای درس وایي، د دې نه بیا د پیروخان مخالفین د ده په ضد باندې ځینې اخلاقي تورونه هم لګوي.
مختون الاسلام کې اخوند دروازه دا خبره څو ځله کړې ده چې دا نر ښځې یو ځای کول داسې دي لکه اور او پنبه چې یو ځای کوي.
دغه تشبیه ډیر استعمالی، او همدغه بیا په اتلسم او نولسم پیړۍ کې غربیانو ته رسیږي. نو بالاخره د پیروخان تصویر تاسې په بس په لومړیو کې ورته اشاره وکړله چې ډیر مخشوش تصویر دی. علت یې دا دی چې تاریخ هغه څوک لیکي چې بریالی کیږي. دا اخوند درویزه شریعت مداره مفکوره بالاخره په دې سیمه کې بریالۍ مفکوره ده. په هند کې هم د اکبر نه وروسته حکومتي تمایل د تصوفي اړخ نه راوړي او زیاتر ظاهري اړخ ته توجه کوي. اورنګزیب په خپله ډیر متعصب ملایي دریزونه نیسي. نو په دغه شرایطو کې هغه نظریه چې غالبه ده د اخوند درویزه نظریه ده، او هغه نظریه چې مغلوبه ده د پیروخان نظریه ده. د پیروخان په ضد باندې ډیر افواهات خپریږي او دې ته اروپایان هم لمنه وهي.
اروپایان ورته لمنه وهي.
اروپایان دغه افکار چې په سیمه کې رایج دي، د دې لپاره یو ډول لاؤډ سپیکر ورکوي، یو ډول پراختیا ورکوي، غږ لوړوي، او په عین زمان کې هغه د دروغو سلسلې ته یو ډول علمي بنسټ ورکوي. یو ډیر جالب شی چې ما کشف کړی دی، په غربي څېړنو کې د پیروخان په اړه ویل کیږي چې د یو کتاب لیکلی دی د خورپان په نامه باندې، او خورپان نوم د دې د خاطره پیښودل شوی دی چې دا د فرقان استهزای پکې کړی، او دغه کتاب کفري نظریات خپروي. یو وخت کې زه متوجه شوم چې اخوند درویزه په خپل مخزن کې لیکي چې په بایزید یو کتاب لیکلی دی چې خیرالبیان نومیږي، او زموږ ملګري دته خر بیان وایي. خر بیان بی او ی درې ټکی سره یو ځای دا غنه یو پی جوړ کړی ده، او دغه چې انګریزي محقق ته پلاس ورغلی دی نور پسندې ګرځیدلې. بس خورپان د فرقان سره په قافیه کې مشابه مونږ دی، او په خپل پسندوره کیسه جوړه کړی ده. نو یو ډول هغه هم ورته لمن وهي، او شاید چې دې کې سیاسي مفکوري هم بیا سره ونه وسی. په هر صورت د پیروخان ژوند په مبارزه کې تیریږي. د دې قبر ځکه معلوم نه دی چې د تور راغه د جنگ د واقع په وخت کې بلاخره مري. د د پلویان د تخت په حال کې دي، او په دغه شرایطو کې د د خخول ورته مناسب ځکه نه ښکاري چې څوک به قبر ته سپکاوی وکړي. نو څه موده د د تابوت د ځان سره ګرځي، او داسې ویل کیږي چې یو ځای کې په یو جنگ کې دغه تابوت سینوړي، نو ځکه د قبر معلومه نه ده. په هر صورت مهمه خبره دا ده چې د پیروخان حرکت د پیروخان د مرګ سره لمنځه نه ځي. د د اولاده دغه مکتب ته دوام ورکوي، او دا جنگ تقریبا یو پیړۍ د مغول په مقابل کې جریان لري.
استاد منلی، د تاسو له خبرو دا نتیجه مې واخیسته چې تاسو له پیروخان سره مخالفت تر ډیره حده یو قسم سیاسي ګڼئ، یعنی د ځینو سیاسي ګټو په بنیاد باندې د دغه افکارو سره مخالفت کېدو، البته هغه دینی او فکری تمایل هم پکې شاملوي. خو کله دې نظر ورته وګورو، صوفیان سوله پال خلک دي، د تصوف لاره د سولې لاره ده، او پیران چې دي د فشار لاره یا د توري لاره خپل افکار نه خبري، خو روشانیانو د دې خپل افکارو د خبرولو لپاره تور هم پلاس کې به دوی بداسې کول چې د بل پیر اوزه به هم لاندې کوله. حال دا چې د پیرانو له قدیمی زمانه داسې یو عادت و چې د بل په حوزه به کار نه درلود، هر پیر به خپل حوزه لرله. څنګه آیا د دوی دغه تمایل د دوی دغه ډول چلند هم له دوی سره په مخالفت کې نقش نه دی لرلی؟
هر ځکه چې یو دعوت نوی شروع کیږي هغه د خپل خپرېدا لپاره کوشش کوي او په طبیعي ډول باندې د نورو په حریم کې ور داخلیږي. په سوله ییز ډول پیر روخان هم په لومړي سر کې په سوله ییز ډول باندې فعالیت کوي، خو کله چې د ده په مقابل کې پاڅونونه کیږي په اول سر کې نظریاتي پاڅونونه دي، مګر دغه پیران چې تاسو ورته اشاره وکړه د پیر بابا او اخوند درویزه ډله، دوی یوازې په دې باندې اکتفا نه کوي چې د بحث د لارې مخالفین وځپي، دوی عملا د دوی د ضعیفولو دپاره د خلکو پر راپاڅولو شروع کوي او په دوی باندې فزیکي حمله کوي. د دوی کتابونه سیزل کیږي، د دوی غونډې مختلې کیږي.
دا ګومان کوم لږ وروستۍ خبرې دي. په اوله کې ګوره د روشانیانو هغه جدي جګړه چې دوی آغاسپور ورته وایي، دا خو هغه وخت دی چې دوی په یو کاروان باندې حمله کوي. د پیر روشان مریدان چې د فنا په مراقبه کې وو، یو کاروان تیریږي له هندوستانه کابل ته ځي، تجارتی کاروان دی، دوی په کاروان حمله کوي. دوی وایي چې دا خلک وسم په دنیا کې غرق دي، حال دا چې دوی باید آخرت ته توجه وکړي.
زه فکر کوم چې د پیر روخان دغه حرکت د دې نه وړاندې نور حرکتونه هم شته. کله چې مغول په دغه لاره باندې تیریږي، دوی د پښتنو په سیمو باندې تیری کوي، دوی د پښتنو په سیمه کې جنجالونه پیدا کوي، خلک وژنې، غلاوي کوي، کاروانونه په دغه سیمه کې په اسانه ډول نه تیریږي. نو د حکومت د خلکو او د سیمې د خلکو ترمنځ نارامي موجوده ده. طبعا دوی هم د خبرې ته یو څه آماده، ځکه وو چې موږ د دې موضوع سیاسي اړخ ته اشاره وکړله. پښتنو قدرت د لاسه ورکړی دی، پښتانه بیرته د خپل قدرت د احیا په فکر کې دي، مګر مشري نه لري. او دلته چې یو مشري پیدا کوي، نو دا حرکت په طبیعي ډول باندې دې خواته بدلیږي. او د پیر روخان د تعلیمي اړخ تر څنګه چې د ټول هند نه ورته خلک راځي او د ده پیغام ټول هند ته رسیږي، د ده پلویانو وروسته د قدرت په لانجه کې هم نخلي. د پښتنو د برم د بیا راژوندي کولو هڅې هم پکې روانېږي. اخوند درویزه چې کومه اشاره کوي چې میا عمر ویلي وو چې زه به د هند پاچاهي نیسم او څوک چې زما په مرسته کې ودرېږي هغوی ته به د دوی یو په دوه انعامونه ورکوم، دا ټولې هغه خبرې دي چې یو څه بنسټ لري په سیاسي دنیا کې. نو ځکه زه د پیر روخان د خوځښت روحاني اړخ په اول کې راوړم، مګر په دویمه مرحله کې ډېر زر دی په یو سیاسي اړخ باندې بدلیږي، څه د دوی د خپلو تمایلاتو د خاطر او څه د چاپیریال د فشار له خاطره.
استاد منلی، تاسو د نولسمې پیړۍ د اروپایي مفکر او لیکوال انګلز یو قول هم راواخیست چې هغه دې مبارزې ته طبقاتی مبارزه وای. آیا په دې خبرې کې هم وزن شته؟
فکر نه کوم چې طبقاتی مبارزه دی وی، دا د قدرت پر سر مبارزه ده. او د پیر روخان په نظریاتو کې د اسلام برابری غوښتونکي فکرونه ډیر دي. هغه تبلیغات چې د پیر روخان په ضد کیږي د دروازه د پلویان لخوا، هغوی هم دې ټکي ته اشاره کوي چې دوی هر څه سره شریکوي، هر څه سره تقسیموي، هر څه د هر چا بولي. نو دغه غلط نظریات چې انګلس ته رسېدلي دي، انګلس د خپل سوسیالیستي فکر سره دوی ورته ګڼي. په خپله په دې سیمه کې طبقاتي جنگ نه دی، دلته د قدرت دپاره جنگ دی. او د قدرت لپاره دغه جنگ پیر روخان په خپل پایل کې د پیر روخان پسې د زامنو او المسیو دوام ورکه، او تقریبا اویا کال پسې مکه دا جنگ روان و. پورستیو کې هم د دې جنگ د زپلو ورستۍ لار دا و چې مغولو هغه مشران چې پسې مکه ډیر فعال و غیر تبعید کړل، د سیمینای لری کړل، او بیرته دوی ته یو ډول مذهبي نقش ورکه، د دوی سیاسي نقشې په دغه ډول باندې کمزورې کړ. نو د پیر روخان خوځښت په دې سیمه کې له یوې خوا منفي نتیجه دا وه چې د سید علي ترمذي او د اخوند درویزه چې بریالۍ ډله وه، د هغوی د نفوذ لپاره یې ډېره پراخه زمینه مساعده کړله.
د منفي نتیجه وه که مثبته، ځکه هغوی د روشانیانو په ضد خبرې وکړې، د روشانیانو په ضد کتابونه ولیکل، تالیفات یې وکړل. آیا دا د فکري غوړېدلو، د فرهنګي غوړېدلو یو هغه نه ګڼو، یو دلیل نه ګڼو؟
د فرهنګي غوړېدلو دلیل ګڼلی شو. په خپل دغه اصل منل چې پښتنو ته باید د پښتنو په ژبه تعلیم ورکړ شي. د پیرو خان را شروع کیږي، ورپسې بیا رشید البیان دویم کتاب دی چې پښتو لیکل کیږي، د هغې پسې مخزن دی، او د مخزن پسې بیا د نور تن لیکوال را پیدا کیږي. دغه مفکوره چې پښتنو ته باید د پښتنو په ژبه خبرې وشي او تدریس ورته وشي، د دې بنسټ ایښودونکی پیرو خان دی. مګر د فلسفې لحاظه د پیرو خان ماتېدل په هغه ټولنه کې چې پیری او پیربازۍ ډېرې کېدلې، مګر شریعت مدار اسلام پکې ډېر زیات نه و ننوته، د پیرو خان د ماتې په نتیجه کې د اخوند دروېزه هغه وچ او ظاهر بین اسلام ډېر زیات نفوذ کوي او فکري تنوع په سیمه کې په یو ډول سره وژني. نو ځکه زه په د منفي طبعاتو په ډله کې شمارم. په خپله روحاني فکر د پښتنو په سیمه کې چې ځپل شوی دی ورکیږي او حتی په افسانو بدلیږي. ټولې افسانې د دوی په ضد دي، تر څو چې د شلم پیړۍ په نیمایي کې خیرالبیان پیدا کیږي. او بالاخره موږ په دې پوهیږو چې خیرالبیان فقط د قرآن یو تفسیر غوندې دی. د قرآن ځینې برخې تفسیر کړي دي، د توحید برخې تفسیر کړي ده، د عباداتو برخې تفسیر کړي ده. تر هغې پورې خیرالبیان موږ د یو کفري اثر په شکل باندې پیژنو. نو په شلمه پیړۍ کې د خیرالبیان پیدا کیدل او په سیمه کې یو ځل بیا د استعمار د نفوذ لپاره د دین نه وسیله جوړول، دې ته زمینه مساعده ای چې د پیرو خان نظریات او روحاني حرکت بیا هم یو سیاسي استعمال پیدا کړي او په افغانستان کې د پیرو خان سیاسي مبارزو ته د ملي مبارزې په شکل باندې قتل کیږي، او دا هغه بڼه ده چې په افغانستان کې ډېر زیات تبلیغ کیږي، حتی تر دې چې د مذهبي او عرفاني اړخ پکې هیریږي. نو زه فکر کوم چې کچیر موږ د تاریخي پیښو ته له نږدې وګورو، دا باید هیر نه کړو چې پیرو خان نهضت اول یو فکري نهضت دی، مذهبي نهضت دی، روښانوونکی نهضت دی. په دویمه مرحله کې د شرایطو د فشار لاندې دی په یو سیاسي نهضت بدلیږي، او بالاخره دغه سیاسي نهضت چې ماتیږي د ده د ماتې دپاره هم فکري فعالیت ته اړتیا شته، او هم د ده د بدنامولو دپاره او د ده د بدنامۍ د ساتلو دپاره فکری تخلیقاتو ته اړتیا شته. نو دا داسې یو فضا رامنځته کوي چې په سیمه کې ډېر څه لیکل کیږي، ډېر تولیدات کیږي، ډېر فرهنګي پنځونې رامنځته کیږي، او یو بل فکری بحث پرانستل کیږي. د خوشحال غوندې یو سړی چې د خپل ژوند په اوږدو کې خوشحال تقریبا څوا کاله عمر کړی دی، په دغه کې د دوه وارې یا درې وارې د پیرو خان په باره کې نظر بدلوي. دا په دې معنی ده چې په دغه وخت کې د پیرو خان په نظریاتو باندې په سوات کې، په خټکو کې، په پېښور کې په پراخ پیمانه بحثونه کېدل، او دغه بحثونه ډېر جدي بحثونه وو او د خلکو فکر یې مشغول ساته، چې حتی خوشحال هم په دې باندې ځان مجبور ګڼي چې د دغو بحثونو یادونه
وکړي. استاد منلی، روشانی شاعران خصوصا دولت او میرزا خان انصاری، دا خو بیا د پښتو ادب د طلایي دورې، یعنی د رحمان بابا او د خوشحال بابا د دورې د شاعرانو لپاره معیار ښکارېدل، د سرلارو په سترګو یې ورته کتل. نو زه فکر کوم د روشانیانو ادبي تخلیقاتو هم په راوروسته ادیبانو او شاعرانو باندې روشانی فکر مهم ګرځولی وو.
داسې ښکاري چې د میرزا لیکنې یا د دولت لیکنې یا د ارزانی شعرونه یا داسې د نور د واصل او د نورو لیکنې د روحاني فکر نه بیل منل شوی وي. د پیر روحان اثر د سیاسي محرکاتو په اساس یو ډول تکفیر شول، په تور رنگ رنگ شول، او د هغې در منځتلو هڅه وشوه. مګر د ده د پیروانو اثر چې ډېر کلاسیک تصوفي اثر دي، د خلکو لپاره بیخي د منلو وړ وو. نو دا د روحاني نهضت د زیږندې په حیث ونه پیژندل شول، د مستقلو آثارو په حیث وپیژندل شول، او د همدغه لحاظه یې په خلکو باندې زیات تاثیر وکړ. شاید چې د پیرو خان د حرکت د ماتېدلو یوه نتیجه هم دایي چې هغه مخالفت چې د ده د افکار په مقابل کې، د ده د شخصیت په مقابل کې موجود و، هغه د ده د پیروان په مقابل کې بیانوه.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. تر بلې خپرونې او بلې ګڼې اجازه غواړو. په عزت اوسئ.
ونه تر او ورځی په اونیکی ازادي رادیو.